د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم فریده هوټ سیفیم، تاسو ټولو ته د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې خره غلاستویم او ری چې د افغانستان حکومت د پانګا چونی د هڅولو لپاره بهرنیو او کورنیو پانګا چونکو ته په وی ټاکلې مودې کې خاص امتیازونه منلې دي. په دې لړ کې د مالیه د کمولو خبره یاده شوې ده. په دې باب مفصل راپور او معلومات پروانه خبرونه کې باورې نور راپورونه هم لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې پر شمالي وزیرستان بي پيلوټ الوتکو نن هر بریت کړي او لکتر لګه دوه تنه دي حمله بشلې دي. د مصر پاوز ټانکونه وسلول په قاهره کې د ولسمشرۍ د مانۍ بهر زی پر زی کړي دي. او په فلیپین کې د سې شنبې د ورځې د توپان د قربانیانو شمیر تر 300 زیات شوی دی او نږدې 400 نور ټپیان شوی دي. د سیمې او نړۍ خبرونه لګروسته په تفصیل احمد شبر راوړي. خو لمړی بر شو د افغانستان پیښته قسیم سولمل د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه غونډه وکړه او د حق او عدالت ګوند وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون واک محکمې ته وسپارل سي، نو د انتخاباتو خپلواکي او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. پوره خبرونه واورئ. افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه غونډه وکړه. په کابل کې د بریتانیا سفارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې تېر ورځ په لندن کې په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنی چار وزیرانو برخه لرله. په دې نسه کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر له افراطیت سره د مبارزې پر ګډو هڅو او سیمه ییزې سولې خبرې وسوې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د بریتانیا د بهرنی چار وزیر ویلیام هیګ ویل چې هیواد د افغانستان په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي او دغه راز یې له دې هرکلی وکړ چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په لاسلیک کېدو سلا سوي دي. د حق او عدالت ګوند وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون واک محکمې ته وسپارل سي، نو د انتخاباتو خپلواکي او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. د دغه ګوند ویاند حمیدالله فاروقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په داسې پریکړو سره خلکو ته دا په ډاګه کوي چې نه غواړي شفاف انتخابات ترسره سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې اعلان وکړ چې دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د صلاحیتونو په اړه یوې موافقې ته رسیدلي چې له مخې به یې د شکایتونو د څېړلو واک محکمې ته وسپارل سي. د پاکستان د کډوالو چارو وزارت وایي له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنولو د شرایطو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر شوکت خان پرون د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري سره یو ځای بامیان ته سفر کړی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د له پاکستان څخه افغانستان ته د 2.5 میلیونه کډوالو د ستنېدلو د شرایطو د څېړلو په هدف افغانستان ته سفر کړی څو په دې برخه کې په راتلونکي کې پریکړه وسي. او ایساف وای په کونړ کې له افغان ځواکونو سره په ګډو تصفیوي عملیاتو کې د طالبانو یو مهم مشر له څو نورو وسلوالو سره په پیچ د رسمي کې وژل دي. د ایساف لخوا په یوې خبرې سوي لامه کې راغلي چې وژل سوی قمندان خبر نومیده چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه درلودل. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ خبرونو پای احمد شیبر به مو د سیمې او نړۍ له وروستیو خبرونو خبر کړي.
پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه سخت دریځي وسلوال وشل شوي دي. چارواکي وایي نن سهار وختي دغه برید په شمالي وزیرستان کې د مبارک شاهي په کلي کې یو کور په نښه کړ. یو امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته وویل چې په دغه کور کې وسلوال اوسېدل. دغه سیمه د سیمه ییز مشهور قمندان حافظ ګل بهادر تر نفوذ لاندې ده. د ګل بهادر وسلوال په افغانستان کې پر بهرنیو افغان ځواکونو بریدونه کوي. پاکستان تل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر دغه بریدونو اعتراض کړی او وایي چې دا د دوی پر خاورې تیرای دی. د ریاشتر په کچه 15.5 درجه زلزلې د ایران ختیځ لړزولی دی. د ایران فارس خبري اژانس وایي دغه زلزلې 8 تنه وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د خراسان په زوهان سیمه کې چې پرونی زلزلې وځپله ودانۍ هم نړېدلې دي. د فارس اژانس په وینا د سره سري 15 ډلې په سیمه کې د ژغورنې هڅې کوي. په نیویارک کې څلور تنه په هغه پلان کې پلاس لرلو تورن شول چې غوښتلې وسلې یا هغه مواد چې د یورانیم په غني کولو کې کار ترې اخیستل کېدای شي چین او ایران ته قاچاق کړي. درې تنه نیول شوي او څلورم لا تر اوسه نه دی نیول شوی. په نیویارک کې د فدرالي پولیسو یا اف بی آی د دفتر مشر وویل کاربن فایبر مواد لیشتول د امریکا له قانون څخه سرغړونه ده او هغه بیل خبره ده چې د دې کار هدف څه و. په تورونو کسانو کې دوه ایرانیان، یو ترکی او یو امریکایی دی. د مصر پوځ ټانکونه او وسلوال په قاهره کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ بهر ځای پر ځای کړي دي. دا کار په دې پسې شوی دی چې د ولسمشر محمد مرسي د ملاتړیو او مخالفانو ترمنځ خونړۍ نښتې وسوې. د روغتیا وزارت یوه چارواکي وویل لږ تر لږه 15 تنه د چهارشنبې د ورځې په شخړو کې وژل شوي دي او 350 نور ټپیان شوي دي. مخکښ سیاسي مخالف محمد البرادعي چې د نوبل د سولې جایزه یې هم ګټلې، پرون په قاهره کې خبریالانو ته په خبرو کې حکومت ملامت کړ. موږ ولسمشر مرسي او د هغه حکومت د ټولو دغو شخړو بشپړ مسؤول ګڼو چې په مصر کې نن روانې دي. دغه اوس له جمهوري ریاست سره څه روان دي؟ شخړې دي پرته له دې چې په هیواد کې د دغو ناکراریو مخه ونیول شي، او د هیواد ساتنه د واکمنانو او ولسمشر مسؤلیت دی چې دوی یې نه پر ځای کوي. اعتراض کوونکي د ولسمشر د تیرې میاشتې له فرمان سره چې پکې ده د ځان واک زیات کړی مخالفت کوي، همداراز د اساسي قانون پر نوې مسودې اعتراض لري. مرسي د اساسي قانون پر مسودې د دسمبر په 15مې د نظر پوښتنې غوښتنه کړې ده. له تېر کال راهیسې چې د مظاهرو په ترڅ کې حسنی مبارک له جمهوري ریاسته لرې شو، دا په مصر کې تر بل هر وخت سخت سیاسي بحران دی. په فلیپین کې د سېشنبې د ورځې د وروستي توپان د قربانیانو شمیر تر 300 زیات شوی دی او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي لا هم تر 300 ډیر د سېشنبې د ورځې د توپان له امله چې د دغه هیواد جنوبي او مرکزي برخې وځپلې تري تم دي. تر ټولو د کامپوستیلا والی او دافیو اورینتال ولایتونه ډیر ځپل شوي دي. په دغو دوو ولایتونو کې تر اوسه د 260 کسانو مړینه تایید شوې ده. اکثر تلفات د سیلونو، د مځکې د شویدو او د ونو د ماتېدو له امله رامنځته شوي دي. چارواکي وایي چې نږدې 190,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي او په یو شمېر سیمو کې لا هم برېښنا نشته. د روسیې د کار باردینو بالکاریا ایالت د ترانسپورت مرستیال وزیر داسې ښکاري چې بمي چاودنې ټپي کړی دی. سیمه ییزو چارواکو وویل ولادیس لاف دیادیچینکو نن په روغتون کې بستر شو. د روغتیایي وضعیت نه دی څرګند. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې یو ناپیژانده بریټ کوونکی د دیادیچینکو له کور سره په شمالي قفقاز کې د دې جمهوریت په مرکز نالچک کې بم ځای پر ځای کړی دی. دا بم هغه وخت وچاودید چې د دیادیچینکو له خپل کوره په موټر کې راووت او دی ټپي شو. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو د چهار ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې اوري افغان حکومت بهرنیو او کورنیو پانګه چونکو ته په وی ټاکلې مودې کې خاص امتیازونه مني او په دې لړ کې مالیه کموي، خو یو افغان چارواکی وایي ناتو د افغانستان د ختیز ولایتونو د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاره. مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په پاکستان کې سختدریزي وسلوال وژلې دي. په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد اعتراضونه دوام لري او د ګړې اچار حملرو وایوري داونه خوند لا ډیر دی. د افغانستان حکومت د پنګا چمنی د هڅولو لپاره بهرنیو او کورنیو پنګا چونکو ته په وی ټاکلې مودې کې خاص امتیازونه مني. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې دا اقدام د دې لپاره کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په خاطر پنګونکو اندېښمن دي. اسمت سروان د اوس سره په استډیو کې دی او په دې اړه باندې معلومات راټول کړي. اسمت وایي چې څه نوې خبرې دي په دې باره.
بله، د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې غواړي چې په افغانستان کې د پانګونکو د تشویق لپاره مالیه کمه او نور تشویقي اقدامات وکړي. په دې برخه کې د مالیه د وزیر له لوري چمتو شوی وړاندیز به چې ولسمشر کرزي تایید کړی دی له هغو کمپنیو څخه چې په راتلونکو دوو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي د 10 کلونو لپاره لږ مالیه اخیستل کیږي، او د دې ترڅنګ به ځینې نور امتیازونه لکه وړیا مځکه ورکول کیږي. د مالیه د وزارت سلاکار نجیب منلی پانګه اچونکو ته د منل شویو امتیازونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د صنعت په برخه کې د کرونیز توکو د صادراتو په برخه کې او د معدن په برخه کې او د ساختمان په برخه کې ډېر برخې دي. په دې برخه کې چې څوک پانګونه کوي د هغوی لپاره په اسانو شرایطو باندې د ځمکې ورکول حتی تر دې چې په ځینو شرایطو کېدای شي د ځمکه بیخي وړیا ورکړل شي، همدغه راز د څو کلونو لپاره له مالیاتو معافېدل او د برېښنا په برخه کې دوی ته په ډېر ټیټ قیمت باندې، یعنی په هغه قیمت چې د افغانستان برېښنا شرکت برېښنا تولیدوي یا یې واردوي په هماغه قیمت دوی ته برېښنا ورکړل شي.
ښاغلی منلی وویل چې دا امتیازونه نه یوازې بهرنیو پانګه اچوونکو بلکې داخلي پانګونکو ته هم په نظر کې نیول شوی دی. د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د اور د بلیدو اندېښنې او د لویدیځوالو د مرستو د کمیدو احتمال د افغانستان پر اقتصاد اعتماد لشکری دی. د لویدیځو مقاماتو له اټکل سره سم یوازې 6 کال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه دوبۍ ته 2 میلیارد ډالر ایستل شوی دی. د وال سټریټ ژورنال د راپور لمخې ډېری پروژې ځنډول شوي او دې ته پرېښودل شوي چې آیا د افغانستان حکومت د طالبانو په وړاندې د لویدیځوالو له ملاتړ پرته مقاومت کولی شي او آیا د 1993 لمریز کال د ولسمشۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د حامد کرزي پر ځای بل مشروع ولسمشر غوره شي. پر دې سربیره له 2014 وروسته د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه د امریکا او افغانستان د امنیتي موافقې پر سر په خبرو کې د بریالیتوب په اړه هم شکونه موجود دي. د مالیه وزیر عمر زاخلوال وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي، موږ له دې خبرې چې افغانان له افغانستانه پیسې باسي ځکه چې له 2014 کال څخه اندېښنه لري، کله چې یو چاته وایو چې ودانې دې ولې نیمګړې پریښې ده راته وایي چې 2014 کال ته ګوري. زاخلوال وویل دا تشویقي پلان به چې کابینه او حکومت به یې هم تصویب کړي ژر له ټولو جزئیاتو سره څرګند شي. د ونه ویل چې دقیقا پانګونکو ته به څومره مالیه معاف یا کم شي.
ډېر زیاته مننه عصمت سروانو خبرې وکړې. ویل چې افغان حکومت کورنیو او بهرنیو پانګه اچوونکو ته د تشویق لپاره خاص امتیازونه منلي دي، او لکه څنګه چې مو د راپور کې واورېدل د ځمکې ورکول، د برېښنا په کمه بیه باندې د برېښنا ورکول او د مالیې کمول په دې کې شامل دي. عصمت، په دې اړه باندې د مالیې د وزارت له سلاکار نجیب منلي سره چې البته د خبرې یو برخه هم موږ په راپور کې واورېده خبرې کړې دي، په دغه مرکه کې کوم مسایل باندې دي نور معلومات غوښتي؟
شغل منلي په دې مرکه کې د دې علت څرګند کړی دی چې ولې د افغانستان حکومت دا اقدام کوي، یعنی د پانګونکو لپاره مالیه کموي. له شغل منلي څخه ما د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې د مالیه کمول آیا شرایط هم لري او کنه لري. هغه دې مسالې ته اشاره کړې ده، ویلي دي چې باید پانګونه په یو معین وخت کې وشي. مرکه به وایي
ټول هغه پانګوال چې په افغانستان کې پانګونه کوي، که کورني او که بهرني، په دې شرط چې دغه پانګونه د 2014 او 2014 کال په جریان کې وشي، فعالیت د 2014 کال د پای مخکې پیل شي، دا هغه تشویقي شرایط دي چې په افغانستان کې په نظر کې نیول شي. همدغه راز د قرضو سهولتونه هم په نظر کې دي چې د دغو کسانو لپاره برابر شي.
تاسو ویل چې که فعالیتونه په 2014 او 2014 کې پیل شي، له فعالیت نه منظور څه ده؟
د دې پانګونه باید په 2014 کې وشي او فعالیت، یعنی هغه تولید یې د 2014 تر پایه مخکې شروع شي. یوازې هغه پانګونې چې د 2014 کال تر پایه مخکې په کار شروع کوي او افغانستان کې د کار فرصتونه ایجادوي یا افغانستان کې شتمنۍ ایجادوي، هغوی د دغو امتیازاتو نه برخوردار دي.
هغه پانګوال یا هغه کمپنۍ چې مخکې په افغانستان کې پانګونه کړې ده، مثلا د چین د تیلو کمپنۍ چې د افغانستان په شمال کې دا کار پیل کړی دی، دوی ته به هم همدغه شرایط ورکول کیږي او کنه هغوی له دې تفاوت لري؟
نه، هغه چې مخکې پانګونه کړې، مخکې قرارداد کړی، هغوی په دې ډله کې نه راځي. د دغو تدابیرو هدف دا دی چې په د راتلونکو دوو کلونو کې یو څه سیمهییز شرایط او یو څه د نړۍ په سطح باندې نامطلوب تبلیغات خلق دې ته ته چې د افغانستان نه پنګ او بس د زړه پنګ یې ستلو مخه ونیول شي او نوې پنګ به افغانستان ته جذب شي. نو یوازې هغه پنګونه چې په 2014 کال کې کیږي هغه به د پراخو امتیازاتو نه برخورداري. هغه پنګونه چې د دین وروسته کیږي یا وروسته ثمر ته رسېږي هغوی ته به هم امتیازات ورکول کیږي، مګر په دغه کچه به نه دي.
آیا هغه امتیازات مشخص شوي دي او کنه وروسته به دې فکر کیږي؟
هغه امتیازات هم د برېښنا مسله ده، د سامان آلاتو محصول معافېدل دي، د خامو موادو د محصول معافېدل دي، او دې ته ورته مسایل دي چې دا به د ډېرې مودې لپاره د ډېرو پانګوالو لپاره متوسطو او کوچنیو پانګوالو لپاره، د لویو پانګوالو په دې کې شامل نه دي، متوسط او کوچنیو پانګوالو لپاره به دغه شرایط په نظر کې نیول کېږي.
د افغانستان د مالیې د وزارت سلاکار و چې د افغان حکومت د هغو امتیازونو په اړه باندې خبرې وکړي چې د کورنیو او بهرنیو پانګا چونکو د تشویق لپاره په نظر کې نیولې دي. اخوا آیسایا په افغانستان کې د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې هم د سټاک مارکیټ یا اسهامو د بازار د سیستم د دود کولو خبره کړې ده. تر لږ ځنډ وروسته به په دې اړه تفصیل واورئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
آیسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړې ادارې پریکړه کړې چې د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې د سټاک مارکیټ یا اسهامو د بازار سیستم دود کړي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې چارواکي وایي د سیستم ته باید مخکې له مخکې قانون جوړ کړی شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اوري.
آیسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړې اداره وایي چې د اسهامو د سیستم دود به وکړی شي چې په هیواد کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه پراخ او ګړندی کړي. په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې د اسهامو سیستم نن سبا د نړۍ په اکثر هیوادونو کې جاری دی، خو په افغانستان کې تر اوسه نه دی رامنځته شوی. د آیسا د ادارې رئیس وفي الله افتخار د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره چې د هیواد خلک په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې پراخه ونډه واخلي، د سټاک مارکیټ یا د اسهامو د بازار رامنځته کول ورته ضروري دي.
یو څه ریسرچ یا تحقیق هم ترسره کړ چې په افغانستان کې باید موږ یو سټاک مارکیټ یا د سهم بازار ولرو. دا ډېر یو حساس کار دی، په دې کې موږ ډېر په فکر په مشورې د سکتور خصوصي سره، د پوهنتون استادانو سره، حقوقدانانو سره مشورې کوو تر څو مشخص ډېر واضح قوانین ولرو، قرارات ولرو چې وکولای شو چې په راتلونکي کې له دې نه څوک سو استفاده ونه کړي او ټول قانوني اړخونه وسنجول شي.
په افغانستان کې له لسو کالو راهیسې په مختلفو برخو کې میلیارډونه ډالر پانګه اچونه شوې. په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو د سټاک مارکیټ یا د اسهامو د بازار سیستم پکې نشته. د آیسا رئیس وویل د دې سیستم رامنځته کولو ته یې طرحې ترتیب او تر 15 یا 16 میاشتو پورې به بشپړې کړي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس مجدود پوپل وویل چې د افغانستان په اقتصادي او سوداګریز نظام کې د سټاک مارکیټ یا د اسهامو د بازار د سیستم ځایول بې ګټې نه دي، خو مخکې له دې چې دا سیستم رامنځته شي باید آسانې، شفافې او په عین حال کې کره پالیسۍ ورته ترتیب شي.
فعلا در افغانستان مشکلات از استاک مارکت فعلا از این خاطر ترمیش خاطر اول خواهمی سیستم قوانین
اوس محل په افغانستان که استاک مارکت تا شرایط زکه مساعد نده چه لمره دی سیستم تا ده کرا قوانین و جوڑول ضروری دی او دا زکه چه که دیسی دا سهم لرن کل پیسو چخه زنی شرکتون نوار گتا واخلی داس قوانین رو تا ترتیب سی چه ده شرکت سرمایه معلومه او فعالیت په دقیقه توګه وڅارل سی، د خلکو مالی سهم پکښ خوندي او له هر پلوه د خلکو د قناعت وړ وګرځي.
د آیسا د ادارې د معلوماتو له مخې له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د لسګونو میلیاردو ډالرو پانګه اچونه شوې او اوس هم کورني او بهرني پانګوال غواړي چې په مختلفو پراختیایي برخو کې نورې پانګې هم واچوي. کارپوهان وایي د دې پانګو اچونو پروسې په بشپړه توګه شفافې نه دي. دوی وایي په تیرو لسو کلونو کې په خصوصي بانکونو، پراختیایي پروژو او تړونونو کې په مسلسله توګه له درغلیو شکایتونه وشول، خو پر ضد یې تر اوسه قانع کوونکي اقدامات نه دي شوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو.
په کندهار کې خلک لدې سره کوي چې د ماشومانو د تنفسي سیستم ناروغي ډیر شوې دي په تیر په ژمي کې په دې اړه راپور لرو او د ډاکټرانو سپارښتنه به هم واوري خو اوس د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه باندې له جلال آباد راپور لرو په جلال آباد کې پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وو ولایتونو مسولیتونه ناټو افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل افغان چارواکو ډاډ څرګند کړی دی چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري او د دې جوګه دي چې امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي شاه محمود شینوار له ننګرهار ریپورت لري
په دغه یو لړ ځانګړو مراسمو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې ترسره شول د هیواد د وو ولایتونو لغمان ننګرهار کونړ نورستان پنشیر کاپیسا او پروان ولایتونو امنیتي واګ له خارجي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شو په دې غونډه کې د دفاع وزارت مرستیال په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان د ننګرهار او کونړ ولایتي چارواکو او یو شمیر نور افغان او بهرنیو نظامی چارواکو په کې برخه درلوده جوړ شوې غونډې ته د ملي دفاع وزارت د ارکان هر مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم وویل د دوی تر کنټرول لاندې ټولو سیمو کې د جګړې قومنده افغان ځواکونو تر لاسه کړه چې بهرني ځواکونه یې اواز د ملاتړ رول وبول شي
د 200 لومړي سیلاب کول اردو په ساحه د مسولیت کې چې هغه تقریبا د وو ولایتونو د امنیت مسولیت دی پر خپل وجو واخستې
محمد اکرم وای افغان ځواکونه یې له هر پلو پیاوړي دي او د خپل دندو د خطر سره کېدو تمه تر لري نو موړ وای چې بهرنیان ورسره ژمنه کړي چې له 2014 کال وروسته به هم افغان ځواکونه سره مرسته کوي او په ځانګړي توګه افغان ځواکونه د هوایي ځواک او مالی مرستو لپاره به سمبال کړي
مالی کومک چې تقریبا چې هغه په شیکاګو او په جاپان په ټوکیو کې هغه تایید شول 4 میلیارډ او 100 میلیونه ډالر کلنۍ مصرف د سلاو د وسایتو د اکمال لپاره دا د اردو ضرورت دی دا تعهد سپارل شوی دی دا به د کیږي اکمالیږي
په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلی اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وای چې په ټول ختیځ کې ځواکونو حالات سم کړي او دوی د دې ورتیا لري چې په سیمو کې امنیت خوندي او له خپل خاورې دفاع وکړي
د ټول کونال ولایت نه امریکایانو وتل موږ باوجود دي چې د دوی ټولې خالیګاوې ډکې کړلې دغه د چپه دره په 10 کال کې امن و مګر اوس شکر فضل د خدای داسې په امن سره راغلي ده د دوی د وټلو نه وروسته چې یو شخصي موټر د وټپور نه تر ننګلام پورې دي او دغه څه په لاندې رو پاینده افتي کې چې د ننګلام نم تر چپه درې پورې سره خلاص کو
په ختیځ کې د بهرنیو ځواکونو مشرانو افغان ځواکونو ته د امنیتي واګ د لیک پر مهال وویل چې که څه هم د جګړې قومنده افغان ځواکونه کوي خو د دوی په څنګ کې به هر ډول مرستې ته چمتو وي
د شاه محمود شینواری پر راپور کې مو اوریدل چې په جلال آباد کې یو لړ خاص مراسم پرونه او د افغانستان د وو ولایتونو مسؤلیت ناټو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل دی او پر راپور کې مو دا هم اوریدل چې افغان امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دې سیمو کې امنیت ډیر ښه شوی دی د چې دوی به پر اختیار وکړي چې ټول امنیتي چارې په سمه توګه په غاړه واخلي خلک په دې اړه باندې سوي یو پر اختیار امنیت څنګه دی فرشته جلال زئی په دې اړه معلومات راټول کړي دي
نړیوالو ځواکونو لخوا په داس حال کې د یو شمېر ختیځ او مرکزی ولایتونو امنیتي چارو مسولیت افغان لوري ته سپارل شوی چې د سیمې خلک د بی امنیتۍ د زیاتېدو شکایت کوي ختیځو ولایتونو ته تلونکي مسافر وایي تر لمر لوېدو وروسته حتی د کابل جلال آباد پر لویه لاره تګ راتک پر خپل سر مال لوبي کول دي د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو کې د ماښام لخوا حتی د کلیو ترمنځ تګ راتګ ګران دی یو شمېر خلکو وویل چې وسلوال کسان هغه خلک په نقشه کوي چې په حکومتي ادارو کې کار کوي دا یو شمېر خلکو په وینا حتی یو شمېر کسانو په دولتي ادارو کې خپل کارونه پرېښي تر څو وکولای شي چې په امن کې خپل کورونو ته تګ راتګ وکړي دوی وویل چې غیر مسول کسان په سیمو کې تلاشي کوي او خلک د موټرو څخه کښته کوي
بټکوټ ولسوالۍ کې د چاغ نه باریکام نه راونیسا تر د مارکو د بازاره پورې په دغه باغونو کې کله کله وخت د امنیت څخه خرابېږي. امنیتي ځواکونه د شپې د خوانه بېخي ګشت و ګذار نه کوي. د طالب راځي هلته موټر نیسي تلاشي کوي. بعضې خلک چې په دولت کې وظیفه ده هغه ډېر په هیره باندې خپل کورونو ته ځان هغه کوي. کوشش کوو چې موږ مازیګر نه مخکې ځان خپل کورونو ته ورسوو. که ځان مو ونه رسوو نو په ماښام مازیګر او د شپې په خوښه کې طالبان پوستې یا پټک اچوي او تلاشي کوي.
د اسکیمینې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته امنیت شته دی خو مربوط د مودن نه په ولسوالۍ کې. بیرون د ولسوالۍ هېڅ امنیت نشته دی. هیڅوک مازیګر نه بعد ازانونه چې وشي نه څوک تلی شي او نه څوک راتلی شي. مونږ د دولت څخه غوښتنه لرو په جدي توګه چې باید امنیت دلته راولي.
لغوان نه د رینګار ولسوالۍ نه زادي راډیو سره په تماس کې یم. څنګه په رینګار ولسوالۍ کې وسلوال ډلې د طالبانو په نامه پیدا شوي دي چې په نانو کوڅو کې عمومي لاره کې خلک له موټره راښکته کوي او وژني. او یوه سره خلک چې په دولت کې کار کوي هغه هم نه پرېږدي چې خپلو وظیفو ته په خپل وخت لاړ شي. نو دغسې خلک یې د ستونزو سره ډېر زیات مخ کړي دي. نه شي کولی چې هغوی خپلې وظیفو ته لاړ شي. زیاتره خلکو خپل وظیفې پرېښودې. له دولت سره اړیکې قطع شوې. حتی دې ته اړ شوي دي چې خپل کورونه وخت دې کډه په سر او بل ولایت ته کډه شي.
نړیوال ځواکونو پرون په ختیځ کې د پاکستان پر سرحد د پروتو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون یو هیات چې په وروستیو کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و هلته د زیاتو امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه وکړه. د دغه هیات مشر حاجي صالح محمد صالح وویل د دې دپاره چې دغه ولایتونه د پاکستان سره پر پوله پراته دي هلته د زیاتو امنیتي ځواکونو اړتیا ده.
خو لنډه به دا ویم چې د لغمان وضع ټیک نه وه. په سلو کې یعنې سړی 30% هم نشي حسابولې. وضع د لغمان ډېره خرابه وه. چې سړی وګوري د ننګرهار په دې دونه قوتونه چې لوی سرحدي دالته شتون لري، قومندانې د قول اردو د اردو دالته شتون لري، نظم یې کنډکونه شتون لري، دې دونه قوتونو شتون سره وضع ښه نه وه او ولس په غټ په تشویش کې دی.
د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د امنیت کړۍ د ولسوالۍ په ودانۍ پورې محدوده شوې ده او ورځ په ورځ د مرکز سره د ولسوالۍ د ارتباط د پرې کېدو خطر سته. دا خلک هم سیمې ته د زیاتو ځواکونو د ورتلو غوښتنه کوي ترڅو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د امنیت د لا خرابېدو مخنیوی وشي.
زمنګ سیمه کې چې د مخه کوم امنیت وو وس راغله د بالکل کلور د ولسوالۍ دروازې ته امنیت راشه ده. هیڅ امنیت نشته. پښتني ولکېږي روره طالبان له خوا په حمله کېږي او ولکېږي دلته د اخوانه کوم مشکل ورته ناشه نه دفاع نه کېږي.
حاجي سید اعظم منون ده په قوم ګوجری ما او د غازی آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی. غازی آباد امنیت د څه تر رسیدله چې وس دروازې ته رسیدله. نو غازی آباد کې چې یعنی امنیتونه نه وشه نو ټول کار خرابېږي او د لوی لار قطی کېږي. د غازی آباد او د ناړۍ او د بریکو او د ولایت ترمنځ دا یو غټ مشکل ده. د ملي اردو او د ملي پولیسو کمواله ده. درین طرف ته د غازی آباد یو پوسټه چې هغه کې درې کسان وجل شوي دي، 15 زخمیان دي. او نه هغه پوسټه دا د جن د نور خلکو د پوسټې په طرف هړو تل نه دي. څو سات اړه شوی ده مګر هم د مقامات نه منډه کړی ده نه تکلیف تیر کړی نه وسه کومک کړی ده. هیڅ قسمه کومک نه لشه.
او خترم دا د مقامات نه چرور موږ ته ملي اردو سوق کې د منطقې ته سرحدي پولیس راولي چې د مشکلات د خلکو آسان شي او ستونزې حل شي.
د ننګرهار پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ وسلواله حمله په ختیځ کې د بی امنیتۍ د یوې عمده بېلګې په توګه یادېدلی شي چې یو شمېر ملکي کسان پکې ووژل او زخمیان سول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ختیځو ولایتونو کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه سوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو دښمنان په سیمه کې د تخریب هڅې کوي خو ده د امنیت د ټینګولو لپاره د دوی هڅې نشي بندولی. ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت له افغان ځواکونو څخه نړیوالو ته وسپارل شي. ځواکونه وایي چې تر دې نیټې وروسته به یوازې د دوی یو شمېر سلاکاران د افغانستان دننه د افغان ځواکونو په روزنه کې د مرستې لپاره پاتې سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه باید د امنیت سپارلو څخه مخکې خپل نیمګړي کارونه چې تر اوسه نه دي بشپړ سوي سرته ورسوي. د ملي دفاع د وزارت د عملیاتو رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ماموریت هغه مهال بشپړېدلی سي چې دلته د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو د فعالیت تهدید لمنځه ولاړ سي.
زه فکر کوم هغه کارونه چې بشپړ شوی نه دي هغه دا دي چې تر اوسه هم په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کیږي. طالبان او القاعده مصروف دي. په افغانستان کې دښمنان اوس هم بې عدالتي کوي. ګمان کوم چې د هغوی ماموریت به د دوی د له منځه وړلو وروسته پای ته ورسیږي.
نړیوال ځواکونو پرون په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې هم د امنیتي چارو مسؤلیت افغان لوري ته ورپلاس کړ. ډیره زیاته مننه فرشته جلال زیوه. معلومات راکړل چې په ختیځو ولایتونو کې چې کله مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی، هلته خلک د امنیت په اړه سوي او د هغوی د اندېښنو په اړه مو واورېدل. ساعت ته ګورم 2:30 بجې دي. احمد شیبر ستډیو ته راغلی دی او د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې درې اړخیزې غونډې کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشوې. د حق او عدالت ګوند ازادي راډیو ته وویل که چیرته د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون صلاحیت محکمې ته وسپارل شي، د انتخاباتو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راځي. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي د هیواد په شمال لویدیز کې په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې لږ تر لږه دوه سختریزي وسلوال وژل شوي دي. د ریاشتر په کچه 15.5 درجې سلسله د ایران ختیځ پرون ولړزاوه. د ایران فارس خبري اژانس وایي دغه زلزله 8 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. او د مصر پاوز ټانکونه وسلوال په قاهره کې د ولسمشري د مانی بهر ځای پر ځای کړي دي.
په روانه خبرونه کې د مصر د روانه لانجی په اړه باندې چې د ولسمشر محمد مرسی پر ضد اعتراضونه پکې روان دي، مفصل معلومات واوري. له پاکستان هم راپور لرو. مشکوکو بي پيلوټ الوتکو د پاکستان جنوب لویدیز کې سختريزي وسلوال وژلي دي. د ګوري اچار 19 پروګرام هم شته، خو اوس به کندهار ته لاړ شو او د ماشومانو حل وخلو. په کندهار کې د هوا په سړېدو سره موسمي تنفسي ناروغي زیاتې شوې دي. روغتيي چارواکي وایي دغه ناروغيو د زیاتوالي سبب د سړې هوا او یخ په سم کې د کورنوي په خاص ډول د میندو نه پاملرنه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د ماشومان واټ دی. دلته هر ورځ په لسګونه داسې ماشومان راوړل کیږي چې په موسمي تنفسي ناروغیو لکه زکام، د ستوني درد، سینه بغل او نور اخته دي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي سش کال تر بل هر وخت په ماشومانو کې تنفسي ناروغي زیات شوي دي. ښاغلی فیضی د یخ په موسم کې د کورونیو په خاص ډول د میندو نه پاملرنه بولي.
په پودري شي دو سره یا په مصنوعي شي دو سره د ماشومانو تغذیه وجهته زمينه مسایل کړي چې تنفسي امراض مش په جامعه کې ډیر بل ګڼه ګوڼه او پاکي او صفائی ته توجه نه کول. متاسفانه زموږ ډیر ماشومان دي چې هغه خاورو په دوړ کې دی بازی کوي چې دا ډیر چانس ډیری چې زموږ ماشومان په تنفسي ناروغي اخته شي. همدارنګه د ماشومانو پالنې ته توجه نه کول، یعنی په ګرم په یخ هوا کې دوی ته په ګرم کالي نور کول، دا هم یو د سبب د تنفسي ناروغي د انتشار سبب ګرځي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه میرمنې چې ماشومان یې په تنفسي ناروغي اخته شوي وایي چې د درملنې لپاره ډاکټر نو ته ورغلی خو لا یې هم ماشومان ناروغ دي.
کای ډوډۍ ته لارزم، کای دغه دیک په خوم د غرمې ته هغه دغه سي د پاندې راووځي نو زه خودونه دغه نه لرم. یو وزر شزه ما هغه زکام دي دغه دي او هغه زمینو دغه ته کلینیک ته بيولي و الا ته ډاکټر دوا ورکړه دغه ورکړه ولکه چې شپه سي هغه سي ته به د ټقې دي دا سي م چې وخته نه خسره سمول نه سي.
یو وزر شزه ما د کور کار مال کوم ډوډۍ موډۍ په خو مخ شیان نه پسې راوځي زکام دي ټقې کیږي هغه مې ونن بيولي چې نه شپخانی ته د ډاکټر ته مشکاره کړه.
روغتیاي چارواکي د کورونیو په خاص ډول د میندو څخه غواړي چې د یخ پر مهال خپل کورونه تاوده وساتي ترڅو ماشومان یې ناروغ نه شي.
د ماشومانو د ناروغیو په اړه مو واوریدل. ډاکټران وایي وای کله چې د ماشوم یخ وهلی درنه او یا سینه بغل شوی وایي د ماشومان سینه د ماشومانو سینه کلک متړی. ماشوم ته خپل شیدې ورکوي، کوشش وکړي چې ماشوم ته خخ واړه ورکوي او مقاومت یې لوړ کړي، او که ممکن وي خپل کوټه ګرمه وساتي. خو لاکن د کوټې د ګرمولو معنا دا نه ده چې هر کله دې د کوټې هوا بندوي، د کله کله د کړکۍ خلاصول ضروري دي. که غواړئ په دې اړه باندې نور معلومات هم ترلاسه کړئ نو ازادي رادیو هر یک شنبه له 2:30 تر 3:30 بجو روغتیایی پروګرام لري، ډاکټران راځي، نو هلته کولی شئ چې بیا پوښتنې وکړئ او نور معلومات هم ترلاسه کړئ. اوس براشم خوست. له هغه وروسته چې د افغانستان په خوست ولایت کې ملي لوبغاړی جوړ شوی دی، په خوست کې د ورزشي فعالیتونو پرمختګ ډیر شوی او په یاد لوبغالي کې هر مازیګر په زرګونه کسان د ورزش او د لوبو د نندارې لپاره راغونډیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل ریپورت لري.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په تازه برید کې دی.
په خوست ولایت کې د ملي لوبغالي له پرانستلو وروسته د ځای ته هر مازدیګر په زرګونو ورزشکاران راځي، او پکې د فوټبال، والیبال، باسکټبال، هاکی، کرکټ، کبډي، ځغاسته او بایسکل ځغلونې لوبې کوي. ځینې د یو شمېر رزمي ورزشونو په تمرین بوخت وي، او په دې توګه دوی د ماښام تر تیارو په لوبو مشغول پاتې کیږي. د دې ترڅنګ د یادو ورزشي لوبو د نندارو لپاره هم په ګڼ شمېر کې کسان راغونډیږي چې د دې ځای له ګڼه ګوڼې او ورزشي فعالیتونو خوند اخلي، او ورزشکاران په ګرمو ولولو او چکچکو بدرګه کوي. په ملي لوبغالي کې څو تنو ورزشکاران او کتونکو له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ مازدیګر مهال د بیلابیلو سیمو ورزشي ټیمونه او ورزشکاران راټولېږي او په خپلو کې مسابقې او سیالۍ کوي.
زه رحیم الله ګربز. ډېر ښه سټډیم جوړ شوی دی، دا کې هر مازدیګر په ټورنمنټ کې او د خوست ټیمونه، د نورو ولایتو ټیمونه دلته درومي او لوبې ترسره کوي، زرګونو تماشچیان را درومي، دغه لوبې نه خوند اخلي.
نو مې وای دلته دلته زیات اندازه خلک راځي او دلته د فوټبال لوبې ننداره کوي. دوی ټول خوښ کاری، ځکه چې دوی په خوست کې د یو دا سټډیم درلودونکي دي چې حتی په هیواد کې ساری نه لیدل کېږي او ډېر ښه سټډیم ده.
د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د ملي لوبغالي جوړېدل په خوست کې د ځوانانو د بدني روزنې او سالمې بوختیا لپاره یو ښه پرمختګ ګڼي، او وایي چې دا کار د دوی د هڅونې او سپورت د پرمختیا لامل ګرځېدلی دی.
مونږ اکثره ځوانان په نشي توکو باندې لګیا وو، یا اکثره ځوانان په نورو پرو باندې لګیا وو. کله چې د ملي لوبغالي ډبره کې خوښ هر چا فوټبال ته مخه، ځکه چې په دې کې د فوټبال لوبه کېږي او بیا باسکټبال لوبه پرې کېږي، د والیبال نو ډېر دغه د ملي لوبغالي سره ډېر ځوانان چې ورزش ته تشویق شو، دوی ورزش شروع کړ، او هر چا په خپل کلو کې په ولسوالۍ کې دا کوشش وکړ چې مونږ په دې ملي لوبغالي کې لوبه وکړو.
په ملي شورا کې د خوست د وکیلانو د ګډ دفتر مشر عبدالولي واحد زی په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په ورزشي برخه کې پرمختیاوي ستایي، او د ملي لوبغالي جوړېدل یو اغېزمن کار ګڼي.
زما په اند تیر کلونه چې کوم په افغانستان کې او خصوصا د خوست په ولایت کې د ورزش ښکارانو فعالیتونه وو، د هغې نه اوس څو چند یعنی هیڅ د پرتلې وړ نه دي چې دا ښه شوي دي. او په خوست کې د داسې لوبغالي شتون زما دپاره رښتیا چې یوه ډېره خوښوونکې خبر.
د یادونې وړ ده، د خوست ولایت یو شمېر ځوانان وایي که چېرې په یو شمېر ولسوالیو کې هم ورته لوبغالي جوړ شي، له یوې خوا به ځوانان له ټولنیزو بېلاریو او نشو راوګرځي، او بل لوري ته به سپورت هم پرمختګ وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مشکوکو بی پیلوټ الوتکو د پاکستان جنوب لویدیس کې سخت دریزی وسلوال وژلی دي. ویل شوی چې په دې حمله کې چې نن سهار شوی په وژل شو کې یو تن بهرنی وسلوال هم شامل دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د توندلارو وسلوالو پر پناځایونو حمله کوي، او په دې مودي کې ګڼ شمېر د سرسړي وروژلی دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار پرې له پیښوره ریپورت لري.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په تازه برید کې د یو بهرني په ګډون لږ تر لږه دوه تنه سخت دریزي وسلوال ووژل شول. برید نن د پنجشنبه پر سهار د میرانشاه بازار په شاوخوا 12 کیلومتره ختیځ کې په مبارک شاهي نومي کلي کې پر یو کور شوی. لسیمه د ترلاسه شوی راپورونو لمخه بي پيلوټ الوتکو د سهار پر شپږ بجو پر دغه کور دوه توغندي وته غول چې په نتیجه کې د کور غبر خوي جاړه شو چې سخدري زی وسلوال پکې ډیره وو. په عین حال کې ځینې ناتایید شوی راپورونه بیا د وژل شوی شمیر څلور تنه کوي. په سیمه کې دولتي مسؤلینو د خپل نوم نه کولو په شرط یوازې د دوو تنو د مرګ خبر تایید کړی خو د هویت په باب یې بې خبري کولې. بلخوا یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو په ډله کې یو ازبک جنګیالی هم شامل دی. دا سرچینې د معلوماتو له مخې د برید پر مهال په دغه کور کې تر دو زیات وسلوال توندلاري دیره و خو دا لا نه د معلومه چې څو تنه یې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ یوارې بیا زور اخیستی او تر دې وړاندې تیره میلادي میاشت پر جنوبي وزیرستان څو ورته بریدونه وشول چې پر ځایي هغو سربیره څو تنه بهرني وسلوال هم پکې ووژل شول. که څه هم د دغو بریدونو پیل کلونه وړاندې له جنوبي وزیرستانه شوی خو په وروستیو څو کلونو کې ټول زور پر شمالي وزیرستان دی. دغه قبایلی سیمه چې له افغانستان سره اوږده پوله لري د لویدیځو هیوادونو او مطبوعاتو د راپورونو له مخې پر پاکستاني هغو سربیره د یو شمیر سخت دریځو افغان طالبانو او القاعده د فعالیتونو اصل مرکز ګڼل کیږي. ویل کیږي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون هغه افغان طالبان خوندي پناه ځایونه لري چې په افغانستان کې پر کورنیو او بهرنیو ځواکونو حملې پلانوي او ځانمرګي بریدګر روزي. د امریکا متحدو ایالاتو په تیرو څو کلونو کې پر پاکستان فشار راوړی څو د دغو ډلو پر ضد کارنده پوځي عملیات وکړي خو په دې وروستیو کې یو شمیر امریکایي مقاماتو بیا دغه ډول عملیات د پاکستان کورنۍ موضوع بلل یا ویلي دي چې دا په پاکستان پورې اړه لري چې کله او څنګه باید عملیات وکړي. د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله چې د پاکستان پر دولتي ځواکونو او تاسیساتو نږدې د هرې حملې مسؤلیت یې منلی په همدې سیمه کې مرکزونه لري. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې القاعده ډلې د سرسړي او نور جنگیالي هم ډېره دي. بی پیلوټ الوتکو په تیرو نهو کلونو کې پر وزیرستانونو په سلګونو حملې کړې چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو په ګډون ګڼ شمېر وسلوال او د القاعده ډلې د سرسړي وژل شوي دي. مجیب الرحمن انګار، ازادي رادیو، پېښور.
په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد اعتراضونه دوام لري. عین شاهدان وایي په قاهره کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ مخې ته لږ تر لږه درې ټانکونه او یو شمېر زغریوال وسلې زیپزې شوي دي. دغه اقدام وروسته تر دې شوي دي چې د ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ شخړې رامنځته شوې. د محمد مرسي مخالفین د هغه د تیرې میاشتې د فرمان پر ضد مظاهره کوي چې ده ته ډېر واک ورکوي. همداراز اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې په دې مسودې کې هڅه شوې ده چې اساسي قانون اسلام پلووي او د خلکو عام ذهنیت پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
په مصر کې د روان سیاسي بحران د پراخېدو په لړ کې نن په قاهره کې د جمهوری ریاست د ودانۍ د امنیت د ټینګولو او له شاوخوا سیمو څخه د مظاهره چانو د لرې کولو په خاطر په ټانکونو سنبال ځواکونه ځای پر ځای شوه. دا ولسمشر د ماڼۍ امنیتي تدابیر وروسته له هغې ټینګ کړی شول چې تېره ورځ د ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او د هغه د مخالفانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه پنځه کسان ووژل شوه او سلګونه نور ټپیان شول. د فرانسې خبري اژانس د ولسمشر مرسي د سیاسي مخالفانو په حواله ویلي چې تر کومې پورې نوموړي خپل وروستی فرمان او د نوي اساسي قانون په اړه ټاکل شوې ټولپوښتنه لغوه کړې نه وي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. ولسمشر مرسي د تیر نومبر میاشت په 28 نیټه د یو فرمان په صادرولو سره ځان ته نور صلاحیتونه چې حتی د دې هیواد قضایي ځواک هم نشي چیلنج کولای منحصر کړه. په قاهره کې د الحرام د ستراتیژیکو مطالعاتو څېړونکي محمد سعید ادریس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر مرسي باید د مصر د ژغورلو په خاطر له خپلو مخالفانو سره خبرې پیل کړي.
د حل داسې ولاره چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي هغه ده چې د سې شمې په ورځ د مخالفانو د ژغورنې ملي جبهې طرحه وړاندې کړه. هغوی له ولسمشر څخه وغوښتل چې په یوه زړور ګام سره خپل وروستی فرمان چې نوموړی له قانوني تعقیب څخه مسؤونه ساتي لغوه کړي او د نوي اساسي قانون پر نوې مسودې راتلونکي ټولپوښتنه ونه کړي. ولسمشر باید د مصر او د مصر د پاڅون د ژغورلو لپاره له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي.
د لویدیځو خبري اژانسونو په وینا ټاکل شوې ده چې د مصر ولسمشر په دغه هیواد کې د روان سیاسي بحران په اړه نن ولسته وینا وکړي. په همدې حال کې د محمد مرسی او مرستیال محمد مکی د مخالفانو د غوښتنه چې د نوي اساسي قانون په مسوده دی ټاکل شوی ټول غوښتنه لغوه شي رد کړه. د مصر د حکومت سیاسي مخالفان د نوي اساسي قانون پر تصویب شوی مسوده هم سخت انتقادونه لري او د بیان پر ازادۍ د قیوداتو په شمول پکې له زیاتو موادو سره مخالفت لري. د یو بل خبر له مخې په مصر کې د روان سیاسي بحران په وړاندې د ولسمشر مرسي له تګلارې سره د مخالفت په ترڅ کې د نوموړي درې سلاکارانو له خپلو دندو استعفا کړې ده.
د مصر د حالاتو په اړه د دې راپور سره روانه خبرونه هم تقریبا مخ په ختمېدو ده. په څو وروستیو دقیقو کې چې لرو اونیس پروګرام ګړیا چار لرو، همداشان مو سندره هم درته انتخاب کړې ده. نو لومړی به غوږ شو د ګړی اچار اونیس پروګرام ته.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خو اوریدونکو سلام، په خبرونو کې ویل شوی چې په نورستان کې افغانستان بانک لوټ شوی او 2 میلیون افغانۍ ترې وړل شوی دي. خدای دې خیر کی. پایل خو له نورستانه وشو چې پای به چیرته وي. بانکونه د پیسو وروستي ځایونه دي او د غلو او لوټمارانو د دوران هم وروستي وختونه دي، ځکه له 2014 کال وروسته به هر څه بدل شي. خو غلو او لوټماران هم څه کوي چې په خپلو وروستیو فرصتونو کې د پیسو وروستي سنگرونه هم فاتح کی. د خبرونه په پیل کې له هغه زور ور سره مرکه لرو چې سپیانو یې بلا ډیر کسان داړلې دي.
زور ور سره
بله
مننه در څخه کوم چې مرکه ته حاضر شوي.
ایلکوم ګوره خبر یاري چې هر پښتنه کوي وکړه، خو پام دی وی چې د ما د سپیانو په عقل څه و نه وای.
زوراور صاحب، زه خودم دې موضوع د سیړلو لپاره راغلی یم، یعنې د تاد سپینو په واسطه د خلکو او ماشومانو د داړلو موضوع ته.
زه خو په دې عقل نه خګیږم.
اله کوم صاحب، لږ خبرې پرې وکړئ، زه به ډېر پوښتنه نه کوم.
سمه ده، نو پوښتنه یې کوه.
لومړی پوښتنه مې دا ده چې سپیانو د کوڅوال داړلی دي او کله چې خپلوان د ارض لپاره راغلی دي نو باډیګاردانو دې هغوی هم ډبولی دي، دا ولې؟
دما سپیان ډېر اصیل سپیان دي او هېڅکله هم څوک بې ګناه نه داړي. کوڅوالو به ازار ورسولی وي چې داړلی دي او پاتې شوه د خپلوانو خبره. هغوی حق نه لري چې د ما سپیانو ته بد رد ووایي. نه یې کوم وخت ډوډۍ ورکړې ده او نه هم اوبه. چې کسان یې داړلی دي نو خپلو کسانو ته دې ادب ور وښيي. ته وګوره، په بهر کې هر کور سپی او یوه پیشو لري که یې نه لري؟
لری بای
یوه ورځ هم د چا سپی یا پیشو ته په کاغه ونه کتل. دا ځکه چې هلته والدین خپلو اولادونو ته د سپیانو ادب ورښیي، یعنې دا ور زده کوي چې له سپیانو سره څه ډول چلند وکړي. دلته تیګې پسې واروي او یا منډې ترې وهي.
نو دغو کسانو د تا له سپیانو سره څه ډول بد چلند کړی؟
د کوڅه کسانو چې کله د ما سپیان لیدلی دي نو منډې ترې اخیستې ده. او تا ته خو معلومه ده چې کله له سپینه منډه وکړي سپی در پسې منډه کوي او داړي دي.
نو ته وایې چې کسان ملامت دي؟
هو، خود ملامت دي. که یې منډه نه وای ترې کړې سپیان هم لیونیان نه وو چې پسې منډې کړي او وې داړي.
خلک وایي چې یو ماشوم له ویرې ولاړو هغه هم داړلی ده.
هغه باید د درېدو پر ځای ورته ناست وای، ځکه سپی ته ځای پر ځای کېناستل سپی ته د تسلیمېدو په معنا دي. او د ما سپیانو ته هم چې څوک ځای پر ځای کېني هغوی پوهېږي چې سړی تسلیم شوی دی نو نه یې داړي.
زوراور صاحب، سپیانو دې له سرحده تیری کړی ده.
ته رښتیا وایې چې د ما سپیانو نوموړي کسان د ما له بندو کوڅو اخوا داړلي دي، خو ما د شاوخوا ټولو کوڅو اوسېدونکي خبر کړي دي چې کله مو د ما سپیان ولیدل چې په کومه کوڅه کې ګرځي نو ژر به کورونو ته ننوسئ او دروازې به په ځان پسې بندوئ. خو دا خلک کله په سمه خبره پوهېږي او آخر نتیجه همغه ده.
یعنې د تا سپیان د تا له کوڅو اخوا هم قدم وهي؟
هو، د ما سپیان خو څه بندیان نه دي چې د ما له کوڅو آخوا به قدم نشي وهلی.
نو دا خلک خواران څه وکړي؟
خلک خواران دي له سپیو سره د ګزارې سلوک زده کړي، او که نه وي زه به د شاوخوا کوڅو اوسیدونکو ته په دې اړه سیمینارونه جوړ کړم. خیر ډیر مؤسسات دې ته حاضر شي چې د دغو سیمینارونو مصارف ورکړي.
دا امکان نه لري چې تاسې خپل سپیان در اداره کړئ؟
نه، زه نه غواړم چې سپیانو ته مې د ژوند کولو په سر شرطونه او بندیزونه وضع کړم. او ته خو پوهیږې چې سپیان څومره ډیر تړي، هغومره ډیر روي کیږي او ډیر ورانی کوي. دغسې ده که نه ده؟
او ولې نه.
نو زه وایم که مې سپیان همداسې آزاد خوشي وي، نو څه وخت به خلک او ماشومان ودړي څه پروا کوي، خو آخر به ورسره مخته شي او بیا به دغه ستونزه په اساسي ډول د تل لپاره حل شي. هیڅوک به نه داړي.
پخوا به مینه لکه د مجنون، فرهاد او نور خدایی وی، خو اوس مینان له فلمونو او ډرامو زده کوي. د همدغه سی یو فلمی مجنون له حاله مو خبرو.
چې اوس برنډې ته راوسی، هر ورځ به دلته لکه د ګلو ونه ولاړه وه چې دا نن څه بلا پرې شوې ده. هسې به مې رسوا کړي، زه رسوا دي شم. مینه ده نو، په مینه کې سړی آخر رسوا کیږي. مجنون، فرهاد، مومن خان او آدم خان دا ټول رسوا شوي وو، زه به څنګه نه رسوا کیږم؟ خو چې اوس یو ځل دومره راته ووایي چې آی لاف یو، نور څه نه ترې غواړم. هغه ده راووته.
دا احمق خو بیا ولاړ دی، دته لکه چې زه ښه بې لارې ښکارم. که مې د ګاونډي وویني څه به وایي؟ که مې کورنۍ خبره شي؟ نه نه، زه باید یو کار وکړم او ځان ورځنې بېغمه کړم.
اخ ګرانې، پوهېږم چې ټوله ورځ ما لارې څارې او یوه شېبه دې هم له یاده نه وځم. ګرانې باور وکړه، که به د ما هم یوه شېبه هېرېږي. ته د فلم مالک یم او ته د فلم نجلۍ. میں ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے. ہو زد تا د کور پا مخ کی کور خو نشم جوڑو لے، لیکن پا غم خا مخ بلا کی با خام خا پا پلار یو کور کرائی نسم. ہم دا غنم چی کور تلانم پلار تا می ازرون او زاری کوم، او کپ زاریو نشو نو مور می ارتلم ساوم چی دا تاس بلاک مخا مخ بلا کی کور پا کرائیو نسی او کډه ورته راوړو. بیا به نو دلته د بلاک مخې ته نه درته درېږم، له کړکیونه به دې دیدنونه کوم او یوه ورځ نه یوه ورځ به دې کور ته درځم او بیا به په ګډه دا سندره سره وایو. هم تم ایک کمرې میں بند ہو اور تاب کو جا، ہم تم ہم تم.
سی مسکای مسکای کیگی دیده دلاسا برندی تا نشم راو تلای چه اوزم بیا با دای لانده دی بلاک مخیتا لکه دی اغزی راشن شوی وی نه کالر یا نه حیا. تو تره چه شارا ارتو کم چه دی خواراشی آخا دی
سمبر خوشال دی
دی ساده بچای دی تا صدا سیخ کارم لکه بو چه راوریم.
آخا دی اشاره کمی اوائی چه دلتا نگدی راشه. پخی می سستی کمی زړه مې دربیږي. ما ویل چې زړه مې لکه د ماشوم غوندې دی چې د رښتیا ځای راشي، بیا شرمېږي او له شرمه پورته پورته ټوپونه وایي. چې اوس به تل راته وایي، خامخا به راته وایي چې ګرانه راباندې ګرانې، خوښېږې مې، پرته له تا ژوند نشم کولی. اوف چې څومره سختې شېبې دي. له یو کال څارلو په عذابولو او آزار وروسته ایله دې ته راضي شوه چې مینې ته مې غاړه کیږدي او راته ووایي چې آی لاف یو. باید ورشم او دغه طلایي موقعه له لاسه ورنه کړم. زړګیه مرسته راسره وکړه، پتلان کې قوت پیدا کړه، جرأت پیدا کړه، ځکه چې داسې وختونه او شېبې ډیر کمی پیدا کی.
هغه ته را روان سو. څنګه سر لکه د مجرم زوړن نیولی دی، څنګه لکه غلا خو دی خو ګوري. اوس خو به ښه خوشحاله وي چې په مفته له معشوقې خاوند سوم. ملامت نه دی فلمونه ګوري. دوی ګمان کوي چې نجلۍ په عذاب که ورپسې شله شه نو پخپله به تسلیم شي. کم عقلان کوڅه ډب، کم عقله د کوڅو موږکان.
گران سلام.
وعلیکم سلام. دخلت د غبرنګی ته نږدې ودرېږه. زه درځم، خو پام دې وي چې پورته راونه ګورې چې خلک به پوشي.
ښه په سترګو. څومره سختې شېبې دي. ریښتیا چې د مینې له هجران څخه د وصال شېبې ډېرې ګرانې دي. زړه مې بې اختیاره ټوپونه وهي. او خدایه څومره ښه دې راسره وکړل. آخر دې زما سوالونه او زارۍ قبولې کړې. څه ورته ووایم؟ له کومه ځایه ورته شروع کړم؟ که نه ورته ووایم چې لیلا مجنون ایک بدن دو جان ہے، لیلا مجنون ایک بدن دو جان ہے.
دیکھو ګوره.
آخ تباه دې کړم. ولې دا دریشي، دا کمیز، دا بوټونه، اوس به تر کوره څنګه ځم؟ اوله
ژر دې مخ ورکوه، که نه ورونه مې در خبروم. لعنتي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، اسیب الله جلالزی، عبدالرحمن سپوږمۍ، هیله زرمتۍ، حسین حکمت، مسکا ستانکزی او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1.
ی خلکو 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 کول خلکو، ی خلکو 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 کول خلکو. منی سے ژوندم تا ټوپک منی سے دات څخه پړی واخلې، بارل یو ستړی واخلې. دات څخه پړی واخلې، بارل یو ستړی واخلې. ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، خپل 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 دې، ژوند 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 خپل دې، خپل 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 دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې. آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ لے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو یہ دے ناوے شپین مڑ ون خکو لائے دے ون 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 خکو لائے دے ون 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 خکو لائے دے لکه غنم کې دیږي کوشتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کولای دی ون 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند یا خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندم تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کې دوان کې دی
یو بڑکا د تاوس بل د جانان تصویر باز موینا کے د نقل یو وڑو کئی کاغس او د رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے بے من 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 کو لے بے من 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 کو لے بے کمپیوٹر پپر درا گئے مسیج دیو مین تو خگے اشارے بم سنجر کے یہ زواب واڑی بم سنجر کے یہ زواب واڑی لچانا رکھ دے ٹول خاصہ لفظ نانا سور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من کو لے دے من 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 کو لے دے من 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 کو لے دے من من خلکو 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 کولو خلکو یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے